ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویست وایي د پاکستان د بهرنیو چارو له موقت وزیر جلیل عباس جیلانی سره د ښځو او نجونو د ملاتړ او د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ویست نن پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي په نیویارک کې د ملګرو ملتو د اتاویایمې ناستې په څنډه کې له ښاغلي جیلانی سره کتلي دي. ښاغلي ویست زیاته کړې په دې کتنه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه هم خبرې کړې دي. د ښاغلي ویست کتنو په اړه وروسته تفصیل په راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا حکومت هغو افغانانو ته چې تازه د هیواد ته رسیدلی د قانوني استوګنې لنډمهالي استاد ورکوي. کوم افغانان چې له څه باندې یو کال هلته اوسي له دې اسانتیا برخمنې شي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون اعلان وکاو هغه افغانان چې د 2022 کال د مارچ له 15 وروسته او د 2023 کال د سپتمبر له 6 مخکې امریکا ته رسیدلي لنډمهالي اسناد ترلاسه کوي. د اعلان لمخې په دې پروسه کې ټول ټال 4,600 افغانان شامل شي. د امریکا اوسنۍ پریکړه هلته د یادو افغانانو د دایمي استوګنې یا د تابعیت کوم اسانتیا نه برابروي. یوازې تر 2015 کال هلته اوسېدلی شي او تر هغه وروسته به اسناد لسره نه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو ځپونکو اقدامات وغندل. د چې پرون پنج شنبه د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې اتاویایمې غونډې ته وینا کوله ټینګار وکړ. د طالبانو رژیم د ښځو خلاف د تشدد پالیسي خپله کړې ده. د په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. ویل د طالبانو په رژیم کې ښځې د خپل جنسیت له کبله ځپل کیږي. د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د راتلونکي نړیوال جام نیټې او لوبډلې اعلان شوې. د کرکټ د نړیوال شورا له لوري تر 19 کلنو د کشو لوبډلو په نړیوال جام کې افغانستان له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره په ډی ګروپ کې دي. د دې جام سیالۍ به د سریلانکا په کوربه توپ د 2023 کال د جنوري په 14 پیل شي. په دې سیالیو کې به 14 ټیمونه برخه لري. تمدد اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن د کاناډا په پارلمان کې وینا وکړه. دا وینا د هغه کمپاین برخه ده چې زیلنسکی غواړي د روسیې پر ضد په جګړه کې د لویدیځو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د کانګرس لغړیو سره تر کتنې وروسته د کاناډا پلازمېنه ته لاړ او د دې هیواد صدر اعظم جاستن ترودو د اوټاوا په هوایي ډګر کې ښاغلي زیلنسکی ته شراه خلاص ووایي. تمره چې تر دوبه هم نن پارلمان ته وینا وکړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په چیک جمهوریت ژغ کړی چې د خپلواکي تحقیقاتي خبری ویپانی آیس ټوریست خبریالانو ته د ورپیش خطر په اړه تحقیقات وکوي او د خبریالانو امنیت تضمین کاندي. د روان کال د مارچ او سپتمبر میاشتو ترمنځ آیس ټوریست د خطر څلور پیغامونه ترلاسه کړی دي. په پیغامونو کې د آیس ټوریست دوه خبریالانو چې په پراګ کې ژوند کوي نمونه، آدرس او د سفر ټول جزئیات ورکړی شوی دي. او د چین دولتي رسنیو د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د شي جنګ پینګ د کتنې خبر ورکړ. اسد پرون په رسمي سفر چین ته ورسید. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر اساس د سوریې ولسمشر په دې سفر کې هڅه کوي د خپل وران شوی هیواد په بیا رغونه کې د چین ملاتړ ترلاسه کړي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د افغانستان لپاره د امریکا استازو د افغان ښځو د حقونو په اړه د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره خبري وکړه. د ښځو د بندیز لکبله د بندي امیر د هوټلونو او دوکانونو کاروبار خراب شوی. د کونړ د مروري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي سیلونو یې سړک وړای دی.
تقریبا 80% دغه سړک چې دی د تخریب دی. د حکومت څخه مده هیله ده چې دغه ژر بیرته ورغوي.
په غزنی کې اوس ډیر خلک خپل ماشومان واکسین کوي.
د قومي مشرانو او علماو سره مجلسونه کړي دي. الحمدلله اوس تر ډیره حده پورې ریفیوزل ماشومان کم شوي دي.
د یونیسف په مالی مرسته د سرکانو یو شمېر اوسیدونکو له پاکو اوبو برخمن شول.
د اوبو سیستم دلته نو مشکل دا اوبه د سینې راوړلې او ډېر په مشکله په خرابانه راوړلې.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړو استازو توماس ویستا او رینا امیری د یو شمیر افغان میرمنو په ګډون د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او د اسلامي همکاریو سازمان له استازي سره د افغان میرمنو د حقونو او د افغانستان د وضعیت په اړه کتنی کړی دی. توماس ویس پر خپل ایکس پاڼه په څو لنډو بیانونو کې لیکلي نوموړي او رینا امیری په دې ناستو کې د ګډو امنیتي ګټو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړتیا او په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان میرمنو د حقونو د ملاتړ په اړتیا او په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړو استازو توماس ویسټ او رینا امیری لیدنې کتلې. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویسټ په خپل ایکس شبکې په څو بیلابیلو بیانونو کې لیکلي دي چې د اورینا امیری په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اته اویایمې ناستې په څنډه کې له یو شمېر افغان فعالو میرمنو مخامخ واورېدل چې طالبان د ښځو له بنسټیزو حقونو په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار آزاد تګ راتګ د خپل نظر د څرګندولو او په ټولنه کې د مساوي حقونو څخه منکر دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې افغان ښځو ته دوی حقونه ورکړي. خاغلی ویسټ ویلي دغه شانې د پاکستان، ناروی او د جاپان د بهرنیو چارو د وزیرانو د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له رئیس او د اسلامي همکاریو د سازمان له استازي سره هم خبرې وکړې. نوموړي ویلي چې په دې لیدنو کې د ګډو امنیتي ګټو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړتیا او په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه خبرې وشوې. ویسټ زیاته کړې چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان له استازي سره په لیدنه کې د اعتدال، زغم، زده کړو او کار ته د ښځو او نجونو د لاسرسي په برخه کې د اسلامي همکاریو د سازمان د هڅو ستاینه وشوه. د یادونه ده چې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و او د ښځو د زده کړو او کار په اړه یې له بېلابېلو طالب چارواکو سره لیدلی وو او خبرې کړې وې. خو یو شمېر طالب چارواکو ورته ویلي وو چې په دې برخه کې باید دوی له صبر او حوصلې کار واخلي. د ښځو د حقونو یو شمېر افغاني فعالان وایي تر هغه وخته چې پر طالبانو عملي فشارونه او بندیزونه زیات نشي تشې لیدنې کتنې پایلې نه ورکوي. د ښځو د حقونو فعاله کریمه رحیمی
د می دونیم سال به مو کوم بدر نه خورت
بجز په تیرو دونیم کلونو کې د غډون ناستې موږ په درد ونه خوړل شوې. برعکس موږ په وړاندې محدودیتونه لا پسې زیات شول. تر هغه وخته چې دوی عملي فشارونه زیات نکړي او له خپلو صلاحیتونو استفاده ونکړي نو دوی د غډول د پردې تر شا او د پردې تر مخه ناستې د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې هیڅ په درد نه خوري او نه هم مثبته پایله ورکوي.
مشنای مروز هی نتیجه بخش نیست.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعال هم چې وینه غوښتل نومي په راپور کې پورشی ازادي راډیو ته وویل
دغه مجلسونه چې نیول کیږي د نړۍ په سطح ته تیر دوه کالونو کې د افغانستان په سطح باندې ونیول شو خو یو هم د عمل جامه وانه غوستله. هغه دا چې نن ورځ د خصو وضعیت ورستل بل خرابي کې ورستل بل بدی کې نو زما له نظره بهتر ده که یو غونډه ونیول شي هغه دی په عملی میدان کې عملی شي او افغانستان د خصو په وضعیت کې مثبت تغییر راشي نو هغه وخت ویلی شو چې دغه غونډې موثرې دي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن جمعه د سپتمبر په 22مه د ملګرو ملتونو د اته اویایمې عمومي غونډې په څنډه کې د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت د ارزولو لپاره یوه غونډه جوړه شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په خپل ایکس شبکه لیکلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ او د بشري حقونو یو شمېر افغان او امریکایي فعالان او ملاتړي هم برخه ولري. دوه ورځې وړاندې هم د نړۍ د دولس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض په مخنیوي ټینګار وشو. په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو لخوا د ځورونو د بنسټیز کېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه او ویل شوي وو چې له کله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د یو لړ فرمانونو له لارې په ورو ورو خو په بنسټیز ډول نجونې او ښځې په نښه کړي او دوی له عامه ژوند ګوښه کړي دي. په اعلامیه کې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض تورن شوي وو او زیاته شوي وه پکې لامه ژوند د ښځو د ویستو په اړه د طالبانو کړنې په ټوله نړۍ کې بېساري دي او کیدای شي د جنسیتي ځورونې او د بشریت پر وړاندې جرم وي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولي او د تیر کال په وروستیو کې نجونې له لوړو زده کړو هم منع کړې. د طالبانو حکومت دغه شان په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی او پارکونو، تفریحي ځایونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته هم دوی له تګ راګرځولي دي. که څه هم د طالبانو دې پریکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي خو تر دې دمه طالبانو په خپلو پریکړو کې کوم مثبت بدلون نه دی راوستی.
آزادي رادیو تلیرویش ساته لطاسو سرده.
د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی ورځې وړاندې په سیمه کې راوتلې سیلاب ټولې لارې په ځانګړي ډول غاښې کنډو ته غځېدلی، سړک د موټرو له تګه ایستلی او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت مروري ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د تېرې دوشنبې په شپه چې کوم سیلاب راوتلی و، خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو ترڅنګ ګڼ سړکونه ویجاړ کړي او له امله یې ولسونه خوراکي توکي او ناروغان په شاګانو او یا هم په څارویو انتقالوي. ایاز شاداب:
دا چې غاښې ته غځېدلی سړک د تېرې شپې د سیلابونو له وجې څه مخکې تخریب شوی او دغه سیلابونو لاپس تخریب کړی. تقریبا 80% دغه سړک چې دی دا تخریب دی. نو دلته په دغه لاره باندې محصلین پوهنتونونو ته ځي، د مکتب شاګردان استادان غریب خلک خپلو کارونو ته ځي، نو د ډېرو ستونزو سره مخ یو. د حکومت څخه مو دا هیله ده چې دغه ژر بیرته ورغوي.
قومي مشر شاه محمود خان وایي د مربرې له پل څخه د غاښې کنډو پورې د غځېدلي سړک زیاته برخه سیلاب ړنګه کړې او خلک ستونز سره مخ کړی دي.
مرور د ولسوالۍ سړک د 13 پر 12 ناګ او ډیر سخت خراب شو او ولسونه سخت مشکلات سره مخامخ دي.
دوی له حکومتي مسولینو او خیریه مؤسسو غواړي چې د یاد سړک په بیا رغولو او جوړولو کې ورسره مرسته وکړي، سول وسنۍ او کړاوونو خلاص شي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین بیا وایي چې په وټپور او مرور ولسوالۍ کې یو شمیر سړکونه له تیګو او خټو پاک کړي او کوم ځایونه چې خالي شوي وو هغه یې ډک کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی قدرت الله معاز ازادي راډیو ته وویل:
مروري ولسوالۍ وټپور ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سیلاب ډیر زیات زیانونه اړولي خلکو ته، چې موږ دغه دوه ورځې مسلسل کار وکړو خپل وسایطو باندې، خپل موټرو او گاډو باندې، او مشکلات مو تقریبا 80% ور حل کړي دي. او د مروري کنډو دا پورته کوم سرک چې دا غي 45 زیات خړونو کې بندو، هغه مشکل مو حل کړی دی، هغه مو سازاده شوی دی، مشکل نشته دی، هغه زینم مرور او رغولي. او مروري ولسوالۍ په لاندې اواره کې هم سرکونه بندو، کورونه تهدید سم کړي، وم کورون ته یو اندازه ملبه او دا بولډر والی وکړل.
د کونړ مروري ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې حال کې د سیلابونو لامل د ویجاړو شوو سرکونو رغول غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې سیلابونو د کونړ سربیره په نورستان، ننګرهار، لوګر او یو شمیر نور ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. سرکونه، پلونه، پلچکونه، ویالي او سربندونه یې وړي دي چې زیانمنو شوو کورنیو سره مرستې کول او د ویجاړو شوو ځایونو رغول اړین دي.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې بیا خلکو ته د تشاک د اوبو اسانتیا مهیا شوې ده. په دې اړه هم وروسته راپور لرو. خو اوس د بامیان ته، د بامیان د بند امیر ملي پارک په سیمه کې ځینې هوټل لرونکي او دوکانداران وایي وروسته له هغه چې طالبانو دغه پارک ته د ښځو په ورتګ بندیز ولګاوه، کاروبار پیکه شوی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل تر دې بندیز مخکې کاروبار شو او د دوی پر اقتصاد مثبت اغیز درلود. ځینې کورنۍ هم وایي بل کور له شزینه غړیو سره بند امیر ته د تاکلی والتیا درلوده، خو له بندیز وروسته یې له تګه ډډه کړې ده. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست شاوخوا یوه میاشت مخکې د بند امیر ملي پارک د ښځو پر تګ بندیز ولګاو. جزئیات په دې راپور کې.
د بامیان ولایت د بند امیر په ملي پارک کې ځینې هوټل لرونکي او دوکانداران وایي د تفریحي سیمې ته د ښځو پر تګ له بندیز وروسته د دوی کاروبار بیخي کم او حتی صفر ته نږدې شوی. له دې ډلې قدسیان اوید چې د بند امیر ملي پارک د ښځو په بازار کې لاسي صنایع پلورل، ازادي راډیو ته وویل چې دوکان یې تړلی دی.
زه په بند امیر کې د لاسي صنایعو دوکان لرم. دوه اونۍ کېږي چې زه بند امیر ته تللی نه یم. کله چې مېرمنې منع وي او مسافر نه راځي، دا سل په سلو کې اغېز لري. پلور کم شوی او هېڅ نشته. ټول توکي د بامیان خلک نه اخلي. کله به چې له نورو ولایتونو څخه خلک راتلل اخیستل یې.
نوروز هم چې بند امیر ته پر لاره یو هوټل لري، د خپل کاروبار د پیکه کېدو په اړه کیسه کوي.
هغه اید چې مخکې مو درلود اوس صفر ته رسېدلی. موږ خپل کارکوونکي کم کړه او اشپز مو هم ځواب کړی دی. نور ایله یو یا دوه اونۍ د کار کولو په خاطر مقاومت وکړو.
دوی وایي د بند امیر په پارک کې د ښځو پر تګ له بندیز مخکې کار ښه وو. ځینې هغه کورنۍ هم چې بند امیر ته یې د تګ نیت درلود وایي له بندیز وروسته له خپلې پرېکړې په شا شوي دي. د کابل اوسیدونکي ماجبین وایي کورنۍ بند امیر ته د تګ پرېکړه کړې وه، خو په دې تفریحي سیمه کې د ښځو پر تګ د بندیز له امله یې د کورنۍ ټولو غړو له تګ څخه ډډه وکړه. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی سردار محمد وایي پخوا به له خپلې کورنۍ سره میلې تته، خو زیاتوي چې اوس د طالبانو د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله تفریحي ځایونو ته نشي تللی.
پغمان دا، باغ بابر دا، باغ بالا دا، بامیان دی، جلال آباد دا، سروبي دا، ټول دی میلونو ځایونه و چې موږ دې ځای ته به تللو له کورنۍ سره، خصوصا هر جمعه. ولی اوس لږ دا بندیزم څه و بل د خوانه دی نه چې زموږ جیبونه هم خالي دي، نو خلک اوس کمه علاقه سوي دي.
د طالبانو حکومت د روان کال د وږي اسمبلی میاشتې په پیل کې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک ته د ښځو پر تګ بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي د وږي په څلرمه نیټه په بامیان ولایت کې یوې غونډې ته وویل چې په تېرو دو کلونو کې ښځو اسلامي حجاب نه دی مراد کړی او له همدې امله نور نشي کولی چې بند امیر ته لاړ شي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست د طالبانو له ځواکونو او د بامیانو له اوسیدونکو غوښتل چې د دغه بندیز په تطبیق کې همکاري وکړي. د طالبانو دغه بندیز له پراخو غبرګونونو سره هم مخ شو. بند امیر چې په 2009 کال کې ملي پارک ونومول شو، په دې وروستیو کې ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني سیلانیان د تفریح لپاره ورتلل. په وروستیو څو میاشتو کې له بیلابیلو ولایتونو څخه ډیر خلک د خپلو کورنیو له میرمنو سره د تفریح لپاره د بند امیر ملي پارک ته تلل چې هلته څه موده ښې شېبې ولري. خو دې پارک ته د ښځو په ورتګ له بندیز لګولو وروسته دا خوښي هم له کورنیو څخه اخیستل شوې چې دې تفریحي سیمې ته یې د ورتګ اراده درلوده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ارمنستان په پلازمینه کې د حکومت ضد لاریونونه روان دي. پولیسو ویلي تر اوسه یې څه باندې 80 کسان نیولي او کچیرې دا لاریونونه همداسې دوام وکړي دوی به ځانګړي تدابیر غوره کړي. دا لاریونونه د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د ارمنی لژکیو په ملاتړ پیل شوي دي. جزئیات یې له فرید سیاله واورئ.
د ارمنستان په پلازمینه کې د حکومت ضد مظاهرو په دوام نن تر 80 ډیر کسان نیول شوی دي. د ارمنستان پولیسو ویلي له غرمې وروسته دغه کسان د پولیسو له امر څخه د سرغړونې په تور نیولې دي. د مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د اپوزیسیون مشرانو له واک څخه د اوسني صدر اعظم نیکولو پاشانیان د لرې کولو لپاره له خپلو پلویانو غوښتنه وکړه چې سړکونو ته راووزي او مظاهرې وکړي. مظاهره چیانو ویلي تر هغې به دې لاریون ته دوام ورکړي څو پاشانیان له واک څخه ګوښه شوی نه وي. دا مظاهرې د سپتمبر په 6مه پیل شوې چې د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ نښتې هم پکې رامنځته شوې دي. پولیسو خبرداری ورکړی که مظاهرې همداسې روانې وي دوی به ځانګړي تدابیر پلي کړي. د راپورونو له مخې پولیسو نن د لاریونونو یو تنظیموونکی او د پارلمان پخوانی غړی اندریا نیک تیتیوانیا نیولی و او له څېړنې وروسته یې بیرته خوشې کړی دی. د ارمنستان د صدر اعظم نیکولو پاشانیان پر وړاندې نیوکې وروسته له هغې پیل شوې چې په همدې اونۍ کې آذربایجان د ناګورنو قرباخ په لانجمنې سیمه کې په ارمنی لږکیو باندې بریدونه وکړل. آذربایجان دغه برید د ترهګرۍ ضد عملیاتو په نوم پیل کړی او ادعا یې کړې ده چې دغه دفاعي عملیات د سیمې د بیرته کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوي. پاشانیان نن د سپتمبر 28 خپل حکومت ته ویل چې دوی به د ارمنی لږکیو راتګ ومني که چیرې دوی د ناګورنو قرباخ پریښودل غوره کړي. هغه زیاته کړه دا دومره پراخ میشتیدل به هلته امکان ولري چې د دوی لپاره په ناګورنو قرباخ کې پاتې کېدل ناممکن شي. مظاهره کوونکو په ناګورنو قرباخ کې د ارمنستان حکومت لخوا د دغو ارمنی لږکیو نه ملاتړ غندلی دی. دا د یونی په پیل کې آذربایجان د ارمنستان په دغې غرنۍ سیمه کې عملیات پیل کړل او وړمه ورځ د دواړو خواوو ترمنځ اوربند وشو. د قفقاز د سیمه چې له لسیزو راهیسې او کړکېچنه سیمه بلل کېږي، لا وروستۍ و شخړو سره یا د نړیوالو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د دغې نوي کړکېچ په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه شل تنو ته رسېدلی دی. ارمنستان او ازربایجان د نګورو کاراباخ پر سر چې اکثریت اوسېدونکي ارمنیان دي، دوه ځلې جګړې کړې دي. دغه غرنۍ سیمه په نړیواله کچه د ازربایجان د یوې برخې په توګه پیژندل شوې ده.
په دې برخه کې به لومړی صفی الله ستانکزی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګارډین ورځپاڼې په پېښور کې د موسیقۍ د یو افغان مینوال او د ټیپونو د یو مستري په اړه مقاله لیکلې چې د افغان سندرغاړو نایابې کیسټې ټولې کړې دي. دا یې محمد حسن زمری نومیږي چې له ډېرو کلو هلته اوسي. د ټیپونو دغه جوړوونکی چې له ګڼو سندرغاړو سره یې د سندرو په ثبت کې مرسته کړې وایي افغانستان کې له موسیقۍ سره مینه ژوره ده، خو طالبانو دمګړی پرې بندیز لګولی. محمد حسن ګارډین ته ویلي شاوخوا زر دانې زړې او ډېرې نایابې کیسټې ورسره دي. د طالبانو په لومړۍ دوره کې به پېښور د ګڼو افغان هنرمندانو کوربه و او هلته به یې خپلې سندرې په بېلابېلو سټوډیوګانو کې ثبتولې او بیا به یې بازار ته د پلور لپاره وړاندې کولې. د نغمې، قمرګلې، قندي کوچه، فیض کاریزي، بریالي سمدي او ګڼو نورو داسې هنرمندانو کیسټې هغه وخت ډېرې پلورل کېدې، خو محمد حسن بیا تر دې د پخوانیو هنرمندانو لکه ناشناس او ځینو نورو فولکلور سندرغاړو نایابې کیسټې هم ټولې کړې او هیله مند دی چې وکولی شي دا سندرې ډیجیټلایز کړي چې اورېدل یې ټولو ته اسانه شي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته پر رسیدو موسیقي بنده کړه او سندرغاړو ته سپارښتنه وکړه چې ځان ته نور کارونه ولټوي. د ځینو راپورونو له مخې طالب وسلوال بیا په ځینو سیمو کې د ساز آلې ماتې او ځینې محلي سندرغاړي په عام محضر کې ورټل. اوپن ډیموکراسي خبرونه په بریتانیا کې د هغو سلګونه افغانانو پر وضعیت مقاله خبره کړې چې لا هم په هوټلونو کې پاتې دي. مقاله په دې پیلېږي چې د بریتانیا د کورونې چارو وزارت په هوټلونو کې د دغو ایثارو افغانانو سره لمرستو لاس اخیسته. د راپورونو له مخې شاوخوا 500 افغانان چې پکې 300 ماشومان هم دي لا هم د کورونو په لټه کې دي. اوپن ډیموکراسي د سلیم په نوم له یو افغان کډوال سره خبرې کړې چې وایي په هوټل کې د پاتې کېدو موده غزول شوې خو د شپې ډوډۍ نور څوک نه ورکوي. سلیم شکایت کړی چې په هوټل کې د پخلي هیڅ وسایل نه لري او مجبور دی چې ټول وخت له بهره یا پیزا یا برګري واخلي. شاوخوا 8000 افغانان تر یوې میاشتې مخکې هم په هوټلو کې اوسېدل، خو اوس دا شمېر تر 90% راکم شوی ځکه اکثر افغانان وروسته له هغه له هوټلونو وویستل شول چې د بریتانیا حکومت همدا سپتمبر ورته وروستی مهلت وټاکه. د بریتانیا په حکومت باندې انتقادونه کېږي چې د تخلیې په پروسه کې تېروتنې کړې او په دې سربېره یې هغه افغانان هم په سمه توګه نه دي ځای پر ځای کړي چې له افغانستانه یې ایستلي.
د غزنی په ډیری سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسینو په ورکړه کې زیاتوالی راغلی دی. په غزنی کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د دغه ولایت په ډیری سیمو کې خلکو نه غوښتل چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزنډ ضد واکسین ورکړي، خو اوس عامه پوهاوی زیات شوی دی او ډیر خلک غواړي چې ماشومان واکسین شي.
شاوخوا 28 کلن عبدالبصیر هر سهار د خپلو لکڼو په مرسته خپل کار ځای ته راځي. دایدا غزنی شهر په کولای سب سیمه کې موڅګی راتکوي. عبدالبصیر په ماشوموالی کې د پولیو ضد څاڅکو د نور کولو لامله ګزڼ وهلی. نوموړی له خپل راتلونکي څخه مایوسه دی او وایي کاش چې خپل ژوند مې په دغه دوو څاڅکو واکسینو نه خوړلو ما وای خراب کړی، خو خلک باید خپل اولادونو ته واکسین ورکړي چې ماشومان یې زما په څیر نه سي.
یو وخت چې واکسین ډیر کم و، شرایط دې ته آمده نه و چې خلک واکسین شي. نه څوک دومره ډیر د واکسینو په اهمیت خبر و. زه نیم واکسین کړی، دا مې حال دی. اوس مې راتلونکی ډیر خراب دی. د یو واکسین نه راکولو په خاطر زما ژوند نیم شو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیری سیمو کې لا هم یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه ورکوي چې ځینې وخت یې د ماشومانو برخلیک له ګواښ سره مخ کېږي. خو په دغه ځای کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي اوس د غزنی په ډیری سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول زیات سوي دي. دوی وایي د دغه ولایت په ډیری سیمو کې تر دې وړاندې خلکو نه غوښتل چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزنډ ضد واکسین ورکړي، خو اوس یې په مخنیوي کې لږوالی راغلی دی. په یاد ریاست کې د کتلوي معافیت عمومي مدير عبدالبصير ثابت وایي د پولیو په لمنځه وړلو کې موږ خپلې هلې ځلې نه دي سپمولې او تر لرې پرتو ولسوالیو پورې مو خپل ګرځنده ټیمونه لیږلي تر څو ماشومانو ته واکسین ورکړي. موږ په کمپاینۍ او روټینګ شکل خپل فعالیتونه کوو. هر څوک کولی سي چې له دې موقع څخه په ګټې اخیستنې خپل ماشومان واکسین کړي. دی زیاتوي پخوا په غزنی کې ډیری خلکو نه غوښتل چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي، خو اوس د هغه خلکو په شمیر کې کمی راغلی دی. موږ زیات رد ماشومان درلودل، خو اوس دا ستونزه حل سوې ده، ځکه موږ د عامه پوهاوي ټیمونه استخدام کړي او خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي.
بعضې خلک عامه پوهاوي ته ضرورت لري، د هغوی دپاره موږ انشاءالله عامه پوهاوي دپاره هلته کسان استخدام کړي دي. انشاءالله هغوی کار روان کړی ده. د هغوی یوه لاسته راوړنه چې موږ د ځان لپاره بولو هغه همدا ده چې زه خپل هلته تللی یم، له قومي مشرانو علماو سره مجلسونه کړي دي. الحمدلله اوس تر ډېره حده پورې ریفیوزل ماشومان کم شوي دي.
د عامې روغتیا ریاست تر څنګ ولسي خلک هم له هغه کورنیو غواړي چې تر دې وړاندې خپلو ماشومانو ته واکسین څاڅکي نه ورکول. غلام رسول د غزنی په پښتون آباد سیمه کې د یوې داسې کورنۍ ګاونډی دی چې د کور څلور غړي یې ګزڼ وهلي. دی په خلکو غږ کوي چې خپلو اولادونو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړي، هسې نه چې اولادونه یې د دې کورنۍ په څیر سي.
باید ټول خلک داسې هغه ورکړي، پولیې دغه شی باید څه ورکړي. نو موږ ټولو خلکو ته دغه پیغام دی چې ټول خلک باید دا پولیې ورکړي.
د ولسی خلکو تر څنګ دیني عالمان هم ټینګار کوي او وایي مه پرېږدئ چې خپل اولادونه مو د بل د لاس محتاج سي. مولوي ظهور احمد د دغه دیني عالمانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي اسلام دین امر کوي هر هغه څه چې انسانان ورڅخه متضرره کېږي مخنیوی دې وکړي.
د اسلام له نظره ټولو انسانانو باندې دا لازم ده، نه تنها د پولیو بلکې د هر هغه څه چې ټولنه انسانان تر متضرر کېږي د هغه مخنیوی وکړي.
روغتیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګزڼ یوه خطرناکه ناروغي بولي او وایي د له منځه وړلو یوازینۍ لاره یې د خپلو ماشومانو پولیو ضد واکسین کول دي.
په ټویټر کې مو پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ د ټانګو په سیمه کې د یونیسف په مالی مرسته له 2500 زیاتو کورنیو ته د چلو د پاک اوبو اسانتیا برابر شوه. له دې وړاندې به سلګونو کورنیو د کونړ له سیند اوبه په مشکل اخیستي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین وایي د سرکانو ولسوالۍ ټانګو سیمه چې له تیرو دوو لسیزو څخه پکې له پاکستان څخه راستانه شوي افغاني کډواله بعد دي د څښلو پاکو اوبو څخه بې برخې وو او دوی د ماشومانو د ملاتړ مالي صندوق یا یونیسف په مرسته ورته یاد ستونزه هواره کړه. د دوی په وینا چې په دغه پروژه کې یوه ژوره څا ویستلې، د اوبو ذخیره یې جوړه کړې او پایپونه غځولي چې ټول پرې 3 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی او په کونړ کې دې ته ورته نورې ګڼې پروژې کار لاندې دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤول شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
دا 15 شبکې لکه د شینکوړک شبکه، د شیګل او د اسمار د ډامبرو شبکه، یو د دغه شبکه د شانګر شبکه او یو د څوکۍ د کلینیک شبکه. دا 15 شبکې دا خود انیسم مستقیما شوراګانو ته ورکړي او باقی نورې شبکې لکه ایم سی یا ډاکار دیو ته چې کومې شبکې ورکړې دي نو هغه کوم دی خو پوره ونډره د یونیسف موږ سره ډېر ښه کارونه روان دي.
د ټانګو اوسیدونکي په دې خوښ دي چې د څښلو اوبو څخه برخمن او له ستونزو خلاص شول. دوه تنه ځایي اوسیدونکي عتیق الله او احمد الله
برابر کلی او زمنګا د کلی ټول خلک د دغه پروسس څخه ډیر
زیات خوشاله دي ځکه مخکې د اوبو سیستم دلته نه و. ماشومان، زنانه، سپینګیرې ټول ډېر مشکل سره مخ وو. دا اوبه به د سیند نه راوړلې او ډېر په مشکله په خرو باندې راوړلې، قلم دستي راوړلې، پیشاب باندې راوړلې.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د ټانګو سیمې 225 کورنیو ته په داسې حال کې د یونیسف پر مالی مرسته د څښلو پاک اوبو اسانتیاوې برابرېږي چې د هیواد په زیاتو ځایونو کې خلک د څښلو پاک اوبو څخه محروم دي او په دې برخه کې ګڼو ستونزو سره مخ دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست ویلي د پاکستان د بهرنیو چارو له موقت وزیر جلیل عباس چیلانی سره د ښځو او نجونو د ملاتړ او د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ویست نن پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اتاویایمې ناستې په څنډه کې له ښاغلي جیلانی سره کتلي دي. د امریکا حکومت هغو افغانانو ته چې تازه د هیواد ته رسېدلي د قانوني استوګنې لنډمهالې اسناد ورکوي. کوم افغانان چې له څه باندې یو کال راهیسې هلته اوسي له دې اسانتیا برخمنې شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو ځپونکي اقدامات وخندل. د کرکټ د 19 کلونو ځوانانو د راتلونکي نړیوال جام نیټې او لوبډلې اعلان شوې. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن د کاناډا په پارلمان کې وینا وکوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په چک جمهوریت غږ کړی چې د خپلواکې تحقیقاتي خبري ویبپاڼې آی ستوریز خبریالانو ته د ورپیش خطر په اړه تحقیقات وکوي. او د چین دولتي رسنیو د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د شی جینګ پینګ د کتنې خبر ورکړ.
آزادی ملما
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي ملما قدرمنوردونکو ستړي مشي ز فريده سيال د ازادي ملما په دې پروګرام کې اساسي قربانه يم. نن سره په پروګرام کې په افغانستان کې هغه سنگار کون کې د چي اوسې سنگارتون تړل شوې دی او د عید بلمن بنلري دا چې د مرمن څوک د په پایلې کې له هغه ور
زنه ویته شایما اصل د کابل ولایت د فرزه ولسوالۍ کثیر د طالبان دوره چې د اعلان مخکنی دوره زه لا پیدا شوی نو ما چې بیا مون کټوال شولار په خبر تا په خبر ته چې مونږ لار بیا زما خپل مسافر شو لار ایران ته مونږ په خبر کو سیدو بیا سوره اوس ککلو نو د سبا خپل مې چې رااله په خبر تا تقریبا یو 15 کال مخکله جمهوریت له دورې نه چې بیا په خبر کې د خراسان په کوم کونو ماته پیدا شوم نو د پلان د زوی په هیله او بس خدای ما نیلې پیدا کړ دې کې بس انسان په خیر او شر وي او شاید دې کې وزن خیر وي. بیا موږ ان څلو کلان په پاکستاني خوندي کوم شامل شو بیا هغه کیچ کیچ دی څنګه چې مو لاسو کلان چې څنګه په ځین ټولګي ته لاړم بیا پلار مې وجه نور جدی پیغلسته وی دا او قدی لیکسته وی دا تر دې حاله موږ په پاکستان کې اوسېدو. بیا زه پاتې شوم نو زما ټول د همزولې به ټول مکتب ته ځم او زما مشر خور موږ دواړه پاتې شوې ده. د مشر خور نه د قد نه لږ جګوم ځم پاتې شوم هغه بیچاره پاتې شو کور کې یې په دې کور په کارونو کې لګیا وو.
که په دې اړه ته وایې نظیفه جان چې څومره فاصله راغله چې کورنۍ هلته په پېښور کې مکتب نه منې کړې او بیا چې کابل ته راغلې بیرته مو ښوونځی پیل کړو. څو کاله د فاصله پاتې شوه منځ کې
دا مې فاصله ډېره پاتې شو تقریبا 10 کاله فاصله مې سره علل. بیا غوښنه ما چې ستاسو امتحان مې وکړ اریانا لیسې ته بیا څلور کاله دلته مې درس وویل. بیا مستقیم د مکتب نه چې فارغ شوم مخکې د سلسلې کومه بیا یو غلا دیني مدرسه وه دلته زه لاړم امتحان مې وکړو بیا هلته د استاد په حیث په قبول شوم. ماته تقریبا د میاشتې 4000 افغانۍ ورکول مور مې خیر دي لوږې پیسې پسې مګر تا چې تا ته د استاد په حیث دا دلته قبوله کړل تا ته یو تجربه وي د جرات به پیدا کړې دلته نور معلومات د استادانو نه باید ترلاسه کوي، د همکاران نه. بیا دا مور ډېر مونږ تشویق کړل. بیا د هغه مدرسې نه ماته کله چې زه د مکتب نه فارغ شوم، بیا د هغه مدرسې نه ماته بیا بورسیه راغله، خارجي بورسیه د مصر. نو بیا پلار مې هم ممانعت وینا نورې نه کي. بیا په هغه وخت و چې پلار مې وفات شو، خدای وبخښي، بیا پلار مې وفات شي، بیا د کور مکمل مسؤلیت په ما راغلل. بیا مور مې وویل چې لورې دا هم بیا نه کوي چې ته لاړ شې، زه دلته یوازې هم بیا مونږ ته ستونزه ده. بیا ما هغه بورسیه ما خرڅ کړل، په هغه بورسیه باندې مونږ دوه بورسیه کاردان پوهنتون ته مونږ وزه او زما نه کشر خور مې. بیا مونږ دوانه په شریک بتلو، پوهنتون ته په شریک به راتلو. اوس نیکمرغه چې تېر کال ما پوهنتون نه فارغ شوم او د طالبانو پوهنتونونو چې بند کړو، دوه ورځې مخکې ما دفاع وکړو او له بده مرغه زما خور د دې دفاع پاتې شو. نو تر دې هدف بس په هلو ځله باندې ځان هم ورسول، مجبور نه تونکې توکل په الله چې څه کېږي.
نظیفه جانې، که بېرته پاکستان ته ستانه شو، دا غېزې کیسې که راته وکړې. په کمپونو کې تاسې هلته یو څو کاله درس وویلې، پنځم صنف پورې مو زده کړې وکړې. دغه کمپونو کیسې راته وکړې، هلته ښوونځي څنګه و او افغان ماشومان چې دې ښوونځیو ته تلل تعداد یې څومره و، دغه ژوند یو څه خاطرې راته وایه.
دا پنځه کاله چې موږ هلته درس ډېر زیات د کور نه بدرقم په موږ فشار و. زما دوه پیغلې امازان وو، هغه په کور قالین کوه. بیا پلار مې هم په هغه وخت کښې نیکه مې او همدارنګه تره مې وایه چې دا نجونې قالین هم کوی سي په مکتبه د دې نه څه نه جوړېږي، دا به قالین وکړي. بیا مور مې وایي خیر دی، زما اولونه تکړه ده، دوی درس هم ویلی سي او قالین هم کوی سي. تر دې حتی چې زما غاښونه نه وو لیدلې، زه تقریبا شپږ کلنه هم وو. بیا مور وایي زما لونه دوانه کوه، دوانه کار کولی شي، بس دوی ته مه وایه چې مکتب ته نه ځه، ته تر څو چېغه چې درس ووایي. بیا هلته چې اول سنکې زه چې شامه شم، د مهاجرینو مکتب وه، د حضرت بلال په نوم یادېده، هغه د سویس هېواد طرف نه حمایت کېده، مکمل ټول مهاجرین وو. تر دې حده په یو صنف کښې مونږ تقریبا اتیا شاګردان هم مونږ هلته په یو صنف کښې به وو. بیا یو سار چې خبره کړې وه چې هلکې هېڅ نه وه، تقریبا یو دوه درې میاشتې زه چې هلته لاړم، بیا چې حالات یې ولیدل، بیا مور مې مونږ تبدیل کړ په پاکستاني مکتب کښې. زما د لهجې نه و، د هغه پاکستانیانو د لهجې په نوم اسکول مونږ هغه وخت مونږ ویل ورته. خو بیا تقریبا اول صنف ته درې کاله پورې زه پاکستاني مکتب کښې ما ته درس وویل. زه ما زما نه مشره خور مې هغه هم را سره وه، دواړه په شریکې بتلو راتلو. بیا هم د کور نه ډېر ممانعت کېدل. او بیا مور مې وویل دام نه کېږي، دا نجونې هلته به لاړ شي، اردو به انګلیسي زده کړي، د دې خپله ژبه مهمه، خپله ژبه ده چې باید دوی په خپله ژبه باندې لیک لوست باید زده کړي. بیا د بیفیار په نوم یو بل مکتب و، هغه نړیواله و، بین الملل لخوا نه. بیا مور مې د هغه ځای نه مونږ سه پارچه کړو، مونږ ویوړل بیفیار مکتب ته. بیا هلته تقریبا مونږ څلور کاله مونږ درس وویل. بیا په دې څلور کال کښې سهار وختې مونږ مور پاسول، بیا به تلو جومات ته، حتی قرآن شریف درس به مو ویل. بیا چې هغه دی نه وخته به راتلو، زموږ شریکي کور وه، کله ورځ به چې تیار به وو، کله ورځ به نه وو. اوس زما واړه واړه خویندې نور هم وه، خو مور مې یوازې وه. ټول مکمل د کور کار زما په مور وه، هغه همدوانه همګان مې هغه قالین کول، نیا مې هم ضعیفه وه، خو مېلمستیا او مسافري کور وه. بیا کوم کسان خپلو خپلوان چې د کابل نه هم چې به راتلل هلته، نو مېلمستیا ډېر هم زیات. مور مې بېچاره مونږ ته رسېدلي کولی نه شو په هغه وخت، دونه کول چې د درس نه پاتې نه شو. خو تر دې حده خو په هغه تقریبا مونږ شل کاله چې ما زما خپله جان چې هلته تېر شو، یو زه خوارخونده نه لرم هلته، ځکه مور مونږ هېڅ نه پرېښودل چې مونږ جنیکیانو سره کېنو. پاس وایي درس نه پرته چا سره به خبرې نه کوي، که چېرې هغه درس نه درس مرسته کوي خو لاړ شې ورسره، که نه کوي بس راځئ کور کښې اوسېږئ. خو پلار مې هم لږ بد خویه وو، خو په دې لسې بیا به تلو چې چېرې تیار نه وو، مستقیم کالي به مو بدلول، به تلو یونیفورم به مو اغوستل، بیا به تلو مکتب ته. بیا چې دولس بجې بیا راتلو د مطلب نه یو بجه کور ته ورسېدو نو بیا په قالین کېناستو شپه کړم زوم او اتکلم زما مشر خور وه مونږ به کېناستو هم ته شپې لس بجو پورې مونږ قالین کول بیا زمونږ کورنۍ دنده به مو کېناستل تر دولس بجو پورې مونږ کورنۍ دنده به مو کول بیا چې سهار وختي به مسجد ته وتلو یو ورځ همداسې په مکتب کې زه بېهوش شم نو بس ډایرکټ هلته خو هغه وخت موبایل دا سیزونه نه وو ډایرکټ د مکتب نه مکتب هم ډېر چېر نږدې وو هلته کسان راغلل به ستاسو ماشوم مریض شوې ده راځئ بیا نیکېم وو نیانې وو بس ټول نه مهمه مور مې خو بېخي په منډه منډه رام زما په لور څه شوې نو بیا کله چې راغلل دې خواخوا بیا ډاکتر یې راوست په مکتب کې بیا وایي چې سهار چیز کړي نو چې نه وایي دا ټول تصیته ته دی چې دا درس وایي سهار وخت یې راځي او بیا تاسو د خو ماشوم د دې تکچې هم نه ورکوي نو جالبه دلته وو چې زما نیکه ژړل مور مې وایي زه بېخي ورته دسې حیران پاتې زه وایي تاسو چې پیدا شوم داسې بېخي بدخویي به کول دا نجلۍ پیدا شوې ده دا ولې هلک ونه شو خو وایي تاسو هېڅ ورته نه خوښېدې وایي دا ټول انجینر کانې سبا ودي پردي کور ته ځي بیا وایي زما بېخي ورته داسې تعجب شو چې داستانې کولې تا په هغه حالت ولې داسې په جاړا پیل کړه وایي نه هر څه به نه وي چې اولاد خو اولاد دي نو چې دا خو د انسان هغه جه حالت دی چې وایي چې دا لږ ده او دا نجلۍ ده
نظیفه جانې څو خویندې هستئ
مونږ نامغله شپږ خویندې یو
ورور نه لرې
ورور لرم خو زموږ پنځه خویندې مونږ مشران یو بیا ورور مې ده بیا ورور نه مې وروسته یو وړکی خور نه هم ده
شکر چې بالاخره خدای پاک ورور درکړی ده
بس ورور نه ورک زمونږ بعضې وخت مونږ ورته ګورو چې مونږ ما ورته هغه بله ورځ نهسې را سره په خبر وکړې راغلو بس ما ته زمونږ ورور مې ته زمونږ د سر تاج هغه په خندا شو وایي وایي خدای په دې حالت کښې زمونږ په کار راځي دا دې مونږ چې بس بیرون دېخ واخ وځو نو ته زمونږ محرم یې مونږ سره ځې ورځې هغه وایي بس څه وکړم وایي ستاسو ښه ده چې تاسو ورور لرې زه به څه وکړم زه چې ورور نه لرم زه به څه وکړم چې خو بس بس خدای په خپلو پوهېږي خپل کار باندې ژوند د زندګي دی په یو طریقه نه په یو طریقه مخته دي ده په هر یو کورنۍ کښې څه نه څه فرهنګي ستونزې وي د جهالت ستونزې وي د طبیعي ستونزې وي نو یو څه نه څه نه ستونزه په کښې وي خو د فقر ستونزه به په کښې وي کورونه وي چې بېخي د هر څه نه مکمل خو مینه محبت په کښې نه شته د هر ستونزه په هر یو کورنۍ خو جلا جلا ستونزه په هر یو کور کښې شته خو بس الله رحم وکړي په هر یو کورنۍ باندې
آمین نظیفه جانې تاسې په سینګارتون کښې هم کار کړی دی او دا د بل هنر مو هم چې اوس زه خبره شوم چې قالینه هم اوبدلی شي هغه دغه هنر مو هم زده چې قالینه ګنډلی شي د سینګارتون په اړه راته ووایاست هغه مسلک مو چېرته زده کړو او دا کله نه چې په دغې برخه بندیز لګول شوی ده او نور سینګارتون ته اجازه نه ورکول کېږي د طالبانو لخوا څومره مودې سره عاید کم شوی ده
په کور کښې ده مکتب ته ځي د هغې نه وروسته هوښیاره ده باید چې اکثره د یو کسب هم ورته زده وي بیا هغه مور سره مې وایي سمه ده خو ورته بیا هغه وایي چې ماش نه ورکوئ نه خیر دی ماش نه ورکوئ بس دې ته دونه ور زده کوي کسب پیسې مه رسوم کومه ستونزه نه شته تقریبا په دوه درې میاشتو کښې هلته چې خور مې کار وکړه هغه ورته زده شو بیا خور مې وایي چې زه خو ما ته اوس زده شوې ده تاسو باید ما ته ماش هم وټاکئ بیا وایي کومه ستونزه نه شته په هفته کښې را سره کار وکړه جمعې په ورځ ته یوازې را ځه دوکان خلاص کړه ستاسو ورته وویل نو هر څومره مشتري چې راغلل زما د موادو پیسې وباسه د ګټه استاد شي وایي سمه ده بس بیا خور مې چې هلته کار یې شروع کړو بس د نور د ژوند ستونزې زمونږ لږ لږ کم شو دا د پلار تداوي شوه د ډاکتر شو د دوا شو د هغې ته یو میوه او یو دانه د کور مصارف زما دا زما نه کشر خور مې چې د هغې په غاړه وو بیا د ښځو یو شبکه هم وه پانسونه کښې زمونږ یو استاد وو زه بیا په علومې دیني زده کړې کښې پسونه کښې د ټول نه زه خو منه بیا بعض وخت یعنی د درس په داسې ځایونو کښې استاد خپله ستونزو سره مخ کېدل بیا زما نه مرسته غوښتل بیا یو بل استاد ما ته چې دونه دیني زده کړې فعالې زموږ یو شبکه لرو د شبکې ملي زنانو بیا ته کوي چې هلته راشي تا ته اتمن اخلي ځکه چې موږ په دې بحث کې ډېر کم کسان په تاسو کې لرو چې زما په فکر تمنه مناسب دي یزه چې کور ته لاړم مور ته مې وویل داسې خبره ده یو پلار وای نه لور مې زه شرایط خرابه ته پیغله یې وایي خیر دې زه خو یوازې نه ځم دا د مور مې راسره ځي که ته غواړې نو پلار ته مې غوښتم بیا راسره راشه وای نه چې مور دې ځي خو سمه ده بیا زه م مور مې هغه زموږ استاد بیا موږ لاړو د ښځو شبکې ته د هغې د ایستره مو ډاکتر صاحب ذاکر هغې سره مو خبرې وکړو یو انسان کومه ستونزه نشته یا د بعضی وخت د ښځو د خاوند د شبکې د غړي یا د هغوی د څو خپلوانو د ښځو خاوند په منځ کې کومه مشکلات مخته راغلی نه د طلاق د اظهار د خوله بیا د دین د لحاظه بیا زما نه پوښتنې کوئ چې موږ څه وکړو یا مثلا کومه ښځه د خاوند نه پرته خپل شي د کوم یو د بل چا ماشوم ته به یې ورکول خاوند یې خبر نه و په داسې مسایلو کې بیا زه د هغوی عذر شوم نو داسې وخت بیا چې ضرورت به کېده بیا ما ته زنګ وهله هغوی نو بیا چې زه لسنو شتنس کې ومه د شبکې غړی هم شوم مدرسه کې هم ما دنده ترسره کړل بیا پلار مې لاړ ما ته یو موبایل هم واخیستل ما ته سیم کارت هم په خپل نوم واخیستل راته راغلو وایي دا موبایل د واخله مکتب ته ځه تر مکتب ځکه تاسو څلور کسان ځي ورځي بس دنیا د زندگی د تاسو انسان یې نو ایستنه یو حادثه نشي حالت هم خنه ده بیا لارم پلار مدیر سره خبرې وکړو هغه مریضي حالت لاړ وایي دا لور مې دې ته ما موبایل اخیستی ده او مدیر وایي چې نه ضرورت نشته وایي ګوره دا یو لور مې نه ده درې نورې هم دې سره دي نو د دې د خاطره چې زما زړه ارام شي مریض یم نو بس سیاسل وي چې دې ته اجازه ورکړه بیا ما ته کارت ورکړم مکتب کې ما بیا په آزاد ډول موبایل ته وړل راوړل تر دې هلته نور نجونې به ویل چې ولې دې کې چی ده د چا لور ده تاسو دې ته دا پرېږدي چې دا ځان سره موبایل راوړې موږ ته اجازه نه ورکوئ خو بس همسنفیان افسنهڅه یو بخلي خو بس وي د ښوونځي دوره ده نو دا کارونه خو حتمان کې نه وي بیا خوند په کې دی نو
نظیفه چانې دا دومره
حالت وو په تېرېدو سره جمهوریت دوره افلان کور مې دارجده د لارې نه د کور مصارف پوره کول او زه مدرسه کې وم بیا هغې نه تر څنګ چې زه فارغ شوم د مکتب نه پوهنتون ته چې لاړم یو حقوقي شرکت زما نه هم غوښتنه غوښته کوي چې دلته مونږ راشي مونږ سره د فاملي مشاور په حیث مونږ سره کار وکړي بیا تر سقوطه پورې هغه شرکت کې وم.
نظیفه جانې دا دومره ډېر کارونه د دومره سختو مرحلو نه تېرېدل د کور کارونه په اړه ته ووایه که څه هم کور کې به مو کار کړی وي اشپزي دې زده د څخه پخولی شي؟
اشپزي خو زه به دا وایم چې پېښور کې چې مونږ به وو زما د پلار کومې وو چې نیامې دوی هېڅ په رښتیا وایم چې کوم ډوډۍ خواړه چې په افغانستان کې پخېږي دا په نور هېوادونو کې نشته تر دې حده چې باید هلته هغه اشپزان افغانیان چې وي ښه خواړه پخوي یا د پېښور د هغه نه بیانو ډوډۍ هېڅ پان نه راکوي اوس هم پخوا هم د هغه بعد چې بعضې نه بیان به پیدا کړي چې هغه ترکمانان به وو یا ازبکان وو یا هم د شمال خواته زموږ وطنداران به وو هغوی چې پخول ډېر ډوډۍ به پخول بیا مونږ په کور کې ګازي تنور درلود په کور کې مونږ بیا ډوډۍ پخول زه تقریبا اوولس کلنه وم که شپاړس کلنه وم ما په تنور ډوډۍ پورې کول ما شروع کړل بیا د کور اشپزي او د کور صفایي خو ځکه کار نه وم څنګ کې مونږ ته پرېنښوده چې مونږ مکتب ته لاړ شو بیا خو مونږ د کور کار کول اشپزي کې زه هغه وخت ډېر زیات ښه زما مهارت و تر شل کلنه پورې ما په تنور کې هم ډوډۍ پورې کول او ښه صحیح خواړه مې پخول خو ډېر ښه خواړه مې پخول هغه وریجې وو چې زما فیورټ خواړه چې ده وریجې ده نو مور مې چې اوس چې خواړه ستا خوښېږي نو هغه خو ډېر ښه پخوی دي د نور چا چې خواړه کوم خواړه خوښېږي هغه خو نه د سر نه تېروي ما چې مور ده وریجې زه پخوم دا خو زما خوښېږي زه په مینه یې پخوم
کابل کې مو چې خور سره کله ارجګای پیل کړه او دا یې یو منبش استاس لپاره اوس مهال چې دا ارجګا بند شوې ده په دې اړه لږ راته ووایه او د ارجګا د دورې نه د خاطرې یو لنډه خاطرې راته ووایه ځکه چې تاسو مشتریان درلودل او د طالبانو وخت یو کیسه وکړه چې کلنډر راته ووایه چې دا وخت کم ده طالبانو میرمنې به درتلې حتماً فیشن به مو ورته کوله په دې اړه راته لنډ ووایه
زه به یو موضوع وایم چې دا اوس چې ونم بیا وخت هم کم ده بې فاتې کېږي زما پلار دایم همدا وایي چې وایي لور پیدا کېږي اولاد پیدا کېږي میرمنه پیدا کېږي خو ورور نه پیدا کېږي خو زه به دا وایم چې دا رښتیا خبر هم ده خو منطقي خبر نه ده ځکه چې هر څوک خپل ځای لري خپل مناسب ټاکلی ځای خو زه ورته ټاکلی ده موږ داسې ونکړو باید چې د میرمنې او د اولاد زوی ولود نه تېر شو موږ باید چې زما پلار دې ته نه ژوندي کېږي تر څو زما مور ماته ورور وزی کوي د ورور بل جدا مقام ده ستا او د ښځې د لور او د زوی نو دا زموږ یو غلطه مفکوره ده چې زما پلار دایمن دا خبرې کول کله چې ما په اول ځل باندې چې ما ماش راوړل زما پلار هغه زما څلور ځله افغانستان پیسې نه دي زما چې هغه ماش ولیدل زما پلار په دې په ژړا شو پلار مې چې مرې چې پلار مې تره مې راغلل ورته وویل چې ورور ځمکه دې خرڅ کړه کوم هغه میراثي ځمکه چې موږ په وطن کې لرو هغه باغ دې خرڅ کړه په هغه په یو ناشتي پیسو باندې د هغه قیمت اسنه اندازې اوس په تقریبا 100,000 یا 200,000 برازي نو یا هغه خرڅ کړه هغه په څو په 5,000,000 ځان ته یو ګروي کور واخله یعنی په دې هر خاطر چې یعنی سنه څه پیسې او 5,000,000 زه به ورته ورکم فری به ورکم هغه څه ته زه واخلم به په بل چا وایي خرڅ کړم یو سنه سی او 5,000,000 یو 2,000,000 ماته به ګټه پاتې شي نو پلان مې چې نړۍ شو بیا ما چې هغه ماش ورته ورکم ماته وویل چې د ځمکې او د میراث بخش کې زما له طرفه توکیل یو پلان مې راته وویل ما چې زه دا کار نشم مخته دا ډېر دروند کار دی نو تاسو یې مور مې شته هېڅ په دې کارونو کې ما مشریکوئ وایي نه زما صحي حالت هېڅ ښه نه ده او اوس ځمکه زما تره هم زما پلار ته ګواښ کړی و که ته ځمکه نه خرڅوې خو دې نه خاصه سبا ته وفات شي ستا اولادونه د میراث نه شي اخیستی نو په دې خبرو چې بیا پلار مې وفات شو پلار مې چې وفات شو ما زه هم پانتوت نه تلم هم کار دندې ته تلم هم یو خپل په دنده کې وو یو خپل په محکمه کې وو ولسوالۍ ته به تلم څه سره مې دعوا درلود د خپل په هغه میراثي حق باندې تره ته به مې ویل چې ولې زموږ حق موږ ته نه راغی وایي تاسو پېغلې نو تاسو نجونې نجونو ته چا حق میراث ورکړی تاسو لاړ شئ ودونه وکړئ او ورور دې اوس لا کوچنی دی کله چې زلمی شو بیا راست وي زه به ورته میراث ورکوم وایي ښه نو په دې وخت کې زما دا درې کاله تقریبا 2 کاله چې پنځم دوره کې ما هم درس ویل هم د کور سرپرستي وکړو نیسان کې ما دا کوم حقوقي دعوا او تر سره دا هم مخته وړل خو په دې وخت کې زه د کور د کارونو بيخي محروم شوم یعنی هغه کوم اخلي پخلي چې ما ته مخته وځو چې زه په کې ډېر ښه مهارت زما هم وا خو زه بيخي محروم ځکه چې ما وخت نه پیدا کول تر دې حتی چې موږ چې زه په زور چې ستا کالي تبدیل نه کوم تو خپل کالي نه تبدیلوي ما سره هیڅ وخت نه و او مهم مشکل په دې و چې زه لارې چارې هم وته نو زه چې په کوم طریقه زه مخته لاړ شم ځکه چې موږ دلته پیدا شوي نو هغه وخت نوي هم راغلي وو ستنه سي وو په هېواد کې بعضې ځایونه هم راته بیخي ناشنا ناشنا غوندې وو بیا کله چې تاسو یادونه وکړل چې زموږ د کوم عاید چې وه د رژګار د لارې وو کله چې حکومت تغییر وکړو نو ارزګه کومه ارزګه زما خو چې کار کول هغه سره په شریکه نو هغه خپل سامان له تور یو لار پاکستان ته ځاڅان څنګه کی زموږ هم خبر نو مور نو چې اس چتی هغه دا کار وکړو ګوره زما هم زه هم به سر پرسته شوم هغه یو مشوره خو به کول ما خپل مور ته هغه خپل دکان او خپل کار او خپل سرمایه او خپل واز لري نو موږ تاسو ته ولې ورته تمه ورنه وکړو. بیا موږ دواړه په شریکه موږ لاړو رجدا ته، مور نو مجبورې تم به راشه، دوانه لاړو. بیا دا زمسان کې دا چې تلار مجله دلته ځو، زما خور هم وه جالبه دلته چې وه د طالبان حکومت وو تقریبا یو دوه میاشتې تېر شوي وو د حکومت نه، چې یو دوه کسان طالبان وو ټوپک په لاس دروازې شاته راغلل چې موږ داسې په غوسه همشیا ما ناوې دارې و روز جمعه ناوی داریم و بس ما میاری ناوی مرجور کنید و نیما پشتو نیما فرسی بیامت اشاره بکن چطه اوزه و سر خبری که سیده شد و داری که کمستون زداری زیزلان و سر خبری بکن مانشان در کمستون زنشتا تصوراره منگا پا خدمت کیو منگا که این استو در پنشان بیش پا غرز و در جمعه ایش پا و تراته بجو بوری در ژمی هم هوا ډېر زیات یخ وو، د قوس نشت داسې راځي مکتب و نشت وو، موږ هم ډېر لنډ وو. اته بجې مور پرله پسې زنګونه وهي چې دا تاسو چیرته لاړې، شرایط هم خراب، په دې وخت کې تاسو هم مورې هغه ناوې تر اوسه نه ده راغلې، موږ په تمه یو او دلته بلا طالبان هم تالار ته راغلی، نو څه به وکړو؟ او بیا هغه موږ سره کوم استاد چې وه زما د خور هغه د هغې جالب دلته مور یې راغلی وو، د ورور ښځه یې راغلی دیارې نه. ما وایم چې دا تاسو ولې راغلی؟ وایي دا لور مې یوازې د دسې نه شي، دا طالبان یې په سر نه دي برابر، خو دا هم پېغله ده. اول ما ورته وایي ته مه ځه، دوکان دې بیخي بند ده. بیا وایي نه، څه خبره نه شته. باور که په هغه ورځ به هغه سمدستي اته بجې اته نه لس شل دقیقې تېر وو چې د میدان د غزنی نه ناوې راوړې وو. ترې سومان هغه بیچاره ناوې اوس هغه موږ ناوې ته وستم کښېنه، هغه بیچاره ناوې ویده کېږي.
څومره جالبه ده واقعا
چې اوس هر څه نه وو، لږ ځان ټینګ ونیسه. موږ د سهار نه داسې ستا په تمه یو، خو نو ناوې څه به وکړو؟ ستا په تمه یو، نو ته ځان په حال ونیسه چې موږ تاسو به سینګار کړو، د زر ختم شه دا ناوې بیا ویده کېږي. او خدایه دا څه وکړو چې دا ناوې ویر شي چې موږ دېته سینګار وکړو؟ او شاته طالبان تقریبا دولس دیارلس کسان ټوپک په لاس دروازې شاته، او جالبه ده چې هغه استاد کله چې دا ناوې جوړوي دا لاسونه رسېږي. اخر د اجنه یې دسوی ته چېره مینار ده دې خبرو ته دروازه سیل کړو بیدي چې حال هسته چې لاړه ومې که د باور وکړو تقریبا دولس دیارلس کسان نارینه هم دسې ولاړو ټوپک یې په لاس و زاو مونگا سل زیو زلو مو کو چه مانزا دا دین مونگا نیه ریدو آقا بچارا دیر زیاد تردی ریدلی و خود نیر پا یو سخته ای بانی مونگا آقا ناوی مجور تا تقریبا ناوی سرا و کسان نور هم بود چه دا زوم خویندی که دو زوم وراندار هم ور سرا و بیا دو زوم وراندار وی چه ما سم سنگار که چه خوان می دلندن نراغر مان چې ستا خاوند لندن نه راغلی او ستا خسر چې څه کار کوي، څه دنده لري؟ او یو خسر مې طالبانو کې دی او خاوند مې لندن کې. وایي ښه نو دا څنګه مسله، خاوند په لندن کې څه کوي؟ وایي هلته زما خاوند انجینر دی، هلته زده کړې کوي، هلته درس ویلي، هلته دنده لري. نو څلور میاشتې وروسته پنځه میاشتې وروسته وایي راځي افغانستان ته. مان خانو طالبانو داسې د خپل اولادونه لېږلي خارج ته او د نورو اولادونو ته وایي چې جهاد وکړي. په هغه وخت کې وو د هغه کوم کسان چې د زوم خویندې وو هغه لږ سندي تروس شو، همداسې ما ته بد بدې وکتل. دا سره چې کوم استاد وو هغه راغله وایي چې خدای شه جمې چپ شه، دا څه کوي؟ ځان ته جنجال لټوي. من دا خو د حق خبره ده، ګوره په خپله اولادونو باندې څومره زده کړې کړي. د بېچاره خوار ولس اولادونه په دې افغانستان کښې نه پرېږدي ښوونځی ته یا پوهنتون ته لاړ شي. خو دا دوی غلی شو لاړل. په سبایي چې دوی وایي چې زموږ واده ختم شي، بیا موږ راځو د حساب کتاب تصفیه کوو، یعنې هوټل والا ته ویلی. باور وکړه د دې پیسې تقریبا کېدل چې موږ دوی سره راتم به کول شل زره افغانۍ به کېدل. دوی موږ ته شپږ زره ورکړل. شپږ زره ورکړل او زموږ استاد ته کیمي ته دیږي اګه میږي دی دیږي اګه نه میږي ام د لکه ما پاس میږي دی ما ورته اشاره کړه دا نیمه مواد پیسې دي چې شوې د دام واخله دوی خو د چا پروا نه لري هغه بیچاره پیسې واغستل په ژړا پیل کړه خو بس هغه د هغه شپې خاطرې هېڅ مونږ نه هېرېږي چې هغه نه ویده کېدل او مونږ به ورته وایو چې خدای ته ګورم ویده کېږه بیا وروسته ویده شو لږ ځان سنبال کړه چې مونږ تا به سینګار چې مونږ ووتل چې تقریبا لس نیم بجې شپه وه چې مونږ ووتل چې لاړ شو بد رقم یخني هم وهوا موټر هم هېڅ نه پیدا کېدل آخر پیاده راغلو.